درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونې کې مایکروفون ستاسو پروګرام لرو، خو لومړی د دې سات خبرونه واورئ. په غزنی ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې د یوې کورنۍ درې غړي په اوبو کې د ډوبېدو په پیښه کې مړه شوي دي. د کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې د غزنی امنیه قمانداني ویلي دي چې لومړی یو ماشوم د لوبو په ترڅ کې اوبو ته ولوېد او وروسته یې مور او پلار د هغه د ژغورنې لپاره ځان اوبو ته واچوه، خو درې واړه مړه شول. دا پیښه نن د غزنی په اجرستان ولسوالۍ کې شوې ده. تیر کال راپور ورکړی شوی و چې تر 500 ډېر کسان چې ډیری ځوانانو د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې په اوبو کې د ډوبېدو په پیښو کې مړه شوي دي. بې احتیاطي له لامبو سره نابلدي او د ډوبې شویو کسانو د ژغورنې د امکاناتو نشتوالی د دې مرګونو پیښو مهم عوامل بلل کېږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف په افغانستان کې میندو ته د ماشومانو د شعر روزنې د تجربوي کورسونو خبر ورکوي. یونیسف نن پر خپل ایکس پاڼه د دې کورسونو د پایل خبر ورکړی او ویلي دي چې د نړیوال بانک په ملاتړ به په دې پروګرام کې لس زره هغه میندې چې له شپږو کلونو کم عمره ماشومان لري وروزل شي. په افغانستان کې چې د نړۍ له بېوزلو هیوادونو څخه دی، د ماشومانو د روزنې ځانګړي ښوونځي نشته. یونیسف وایي په دې کورسونو کې میندې زده کړه کوي چې څنګه خپلو ماشومانو ته پاملرنه او عاطفي او مسؤلانه چلند وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې په افغانستان کې د شری یا سرخکان د ناروغي پیښې په زیاتی دوري. د سازمان پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې واکسین د شری د مخنیوي لپاره یوازینی لار بللې او له خلکو یې خوشي دي چې د دې ناروغي په وړاندې خپل ماشومان واکسین کاندي. د روغتیا نړیوال سازمان په تیر اپریل میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د شری ناروغي پیښې څه باندې 2.5% ډېرې شوې دي. د پاکستان پر قلمرو د هند له حملې یو ورځ وروسته نوی ډیلی ګواښ کړی چې د پاکستان هر راز انتقامي اقدام ته به په خورا ډیر قاطعیت ځواب ووایي. د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر نن په نوی ډیلی کې له خپل ایراني سیال سره د کتنې په محل وویل چې پر پاکستان د دې هیواد حمله دقیقا او سنجول شوې وه، خو د زیاته کړه چې که پاکستان ځوابي برید وکوي نو په دې کې به هیڅ شک نه وي چې په ډیر ډیر قاطعیت سره به ځواب ورکړل شي. په داسې حال کې چې په کشمیر کې په ګډ سرحد کې له څو ورځو راهیسې پیل شوې نښتې اوس په توپچي ډزو بدلې شوې. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ژمنه کړې ده چې د هند برید ته به په انتقامي اقدام سره ځواب ووایي. د جرمنی نوی حکومت وایي چې ډیری غیر قانوني پناه غوښتونکو ته به اجازه ورنکړي چې له سرحدونو څخه د هیواد ته واوړي. دا په داسې حال کې ده چې نوی صدر اعظم فریدریخ میرتس هڅه کوي د هیواد ته د پناه غوښتونکو د بې نظمه ننوتو او ورسره د افراطي شي اړخو د نفوذ د زیاتېدو مخه ونیسي. د کډوالو پر مخ د سرحدونو بندول د ښاغلي میرتس د پالیسۍ مهمه برخه ده، ځکه دی غواړي چې د جرمني لپاره د بدیل اف ډي په نوم د کډوالو مخالف سیال ګوند پراخ نفوذ ترلاسه نه کړي. دې ګوند د فبروري په انتخاباتو کې دوهم ځای وګاټه او محبوبیت یې په نظر پوښتنو کې په زیاتېدو دی. جرمني په 2015 میلادي کال کې د کډوالو د بحران په اوج کې شاوخوا 1 میلیون کډوال ومنل چې ډیری د سوریه او افغانستان وګړي وو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
هم نظر دا چې ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
مایکروفون ستاسو خبرونې ته خراغلست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم او په تخنیکی چارو کې طاهر روحان مرسته سره کوي. د نن ورځې مهم خبر د هند او پاکستان کړکیچ دی. د چهارشنبه ورځې سهار وختي د هند پوځ د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر او پنجاب ایالت کې حمله وکړه او یو شمیر اهداف یې په نښه کړل. د حمله د سیمه او نړۍ په کچه پراخ غبرګونونه پرولې دي. یو شمیر سیاسي او د نړیوالو اړیکو کارپوهان خبرداري ورکوي چې د پاکستان او هند ترمنځ شخړه کولای شي د افغانستان او سیمه پر وضعیت منفي اغیز وکړي. په دې خبرونه کې به د احتمالي اغیزو ته کتنه وکړو، خو لومړی په دې اړه د یو تحلیلي مطلب اوریدو ته ستاسو پام راګرځوم.
د هند او پاکستان ترمنځ د زیاتیدونکو تاوتریخوالي سره یو شمیر سیاسي، پوځي او امنیتي کارپوهان وایي چې دغه وضعیت دوام کولای شي چې د افغانستان لپاره منفي پایلې ولري، ځکه د دوی په خبره دواړه هیوادونه له افغانستان سره جیوپولیټیک، اقتصادي او امنیتي اړیکې لري. د نړیوالو اړیکو کارپوه میرویس اشفتال ازادي رادیو سره په خبرو کې دغه جګړې د دوام د اغیزو په اړه وویل.
لمړی امنیتي بې ثباتي، دا ځکه چې د ترهګرو دلو زیاتېدل امکان لري. دویم د کډوالو زیاتېدل، کله چې پاکستانیان د جګړې څخه ځان وژغوري نو افغانستان ته راځي، او د دوی راتګ افغانستان ته د اقتصادي ستونزو او بې نظمۍ لامل ګرځېدلای شي. دریم اقتصادي اغیزې، افغانستان د پاکستان سره په پراخه پیمانه تجارتي روابط لري.
په ورته وخت کې د پاکستان د سنا مجلس پوخانی غړي او سیاسي شنونکو افراسیاب خټک ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان په ګډون د سیمې هیڅ هیواد به دغه تاوتریخوالي لا اغیزو په امان نه وي.
نو د دې هند او پاکستان بنس کې ناندرې او جګړې نوی نوی، خو افغانستان خو ته باندې سیمه کې دی، د ټول سیمه چې دا به سپا ته کیږي او جنگ چې دی چې په ګټه نه دی. نو ما یقین دی چې دغه سره کې سیمه نور هم ځون ته خطر دی افغانستان ته خطر.
دا به داسې حال کې چې د هند دفاع وزارت د چهار شنبه په ورځ د مې و ما سهار اعلان وکړ چې د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د ترهګرو نه خوندي پټنځای نه پناه کړي. د دې وزارت د بیان لمخې دا اړې د هند په خاوره کې د ترهګریزو بریدونو لپاره کارول کې دي. خو د پاکستان پوځ اعلان کړی چې د غبریدونو لامل د خزو او ماشومانو په ګډون شپږ ملکی وګړي وژل شوی او شپږ سلويخ نور ټپیان شوی دي. د پاکستان د پوځ ویان احمد شریف چودري له رسنیو سره په خبرو کې تایید کړی چې د دوی ځواکونو د هند په کشمیر کې په هندي پوسټو غچ اخیستونکو بریدونه پیل کړي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم په خپل ایکسپانډ لیکلي، پاکستان د هند د دې بدلیل برید په وړاندې د قاطع ځواب ورکولو حق لري او دا ځواب به ورکول شي. د هند پوځ ویلي چې د پاکستان د توپونو په ډزو کې لږ تر لږه اتکاسان په کشمیر کې پوری تنګ دي سیمو کې وجل شوی. د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی د اپریل په 22مه د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پلګام سیمه کې د یو مرګونی برید وروسته پیل شو چې شپږ ویش کسان پکې وجل شول او لس نور ټپیان شول. لدې پیښې وروسته هند پاکستان په دې برید کې په لاس لرلو تورن کړ او د غچ اخیستلو ټینګار یې وکړ، خو پاکستانی چارواکو په دې پیښه کې هر ډول لاس لرل رد کړی دي. لیاد برید وروسته د هند حکومت د پاکستان پر ضد تعزیري اقدامات وکړل چې تر ټولو مهم د سند او بود تاریخي تړون لغوه کول چې لمخې پاکستان ته د سند او جریان تضمین شوی وو. د پاکستان حکومت د هند اقداماتو په خبرګون کې پریکړه وکړه چې د واګه بندر وتړي او د پاکستان پر فضا د هند ټولې الوتنې وځندوي.
لکه پراپور کې مو چې واوریدل، د هند او پاکستان کړکیچ نه یوازې افغانستان بلکې د ټولې سیمې لپاره ناوړه اغیز لرلی شي. په دې خبرونه کې بل کارپوهانو سره د همدې اغیزو په اړه خبرې وکړو. د خبرونه میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکی محمد اسحاق اتمر او د سیاسي او اقتصادي چارو کارپوه ازرخش حافظي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی ښاغلي حافظي ته ورځو، او د افغانستان او سیمې پر اقتصاد، د هند او پاکستان د کړکیچ او د دې کړکیچ د احتمالي پراخېدو د اغیزو په اړه د دوی نظر اخلو، او بیا به د دې کړکیچ پر نورو اړخونو بحثونو ته هم دوام ورکړو. حافظي صاحب سلامونه، په خیر راغلاست. پاکستان او افغانستان له پخوا راهیسې هسې هم له ګڼو اقتصادي ستونزو او ننګونو سره مخامخ دي. تاسو څه اټکل کوئ چې د دواړو هیوادونو د اقتصاد لپاره به د دې کړکیچ پراخېدل کوم ناوړه اغیز ولري؟
سلامونه او نیک هیلې تاسو ته، او محترم اتمر صاحب ته، او محترم اوریدونکو ته. د افغانستان اقتصاد ډېر تړلی دی په پاکستان او په هندوستان، ایران او امارات متحده عرب او منځنۍ اسیا هیوادونه. او عمده ترین ترانزیتي بندر زمونږ دغه دی، کراچی بندر دی، او د واګي بندر چې د مزکی له لارې زمونږ مالونه هندوستان ته ځي. او هندوستان مارکیټ موږ ته ډېر اهمیت پدی لري چې یوازنی مثبت بلانس سوداګري د افغانستان هندوستان سره دی، یعنې زمونږ صادرات هلته زیات دي، واردات ځینې کم دي. او اوس چې دا واګه بندر تړل شوی دی، هغوی څخه موږ بې برخه یو، او دا صادرونکو لپاره او موردین لپاره د افغانستان ته ډیر سخت زیان رسي. په دې خاطر باندې موږ دا جګړه نه غواړو او د چکلي څخه لرو. اغیزې په منطقه باندې هم زیات دي. مثلا هندي مالونه چې د افغانستان له لیارې مزري شاته ته هغه هم بندېږي. د پاکستان مالونه چې وو هغه هم هغوی خپل سرحدونه تړي. په دې خاطر د افغانستان د اقتصاد لپاره سخت ناورین ده.
حافظي صاحب، د افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه اقتصادي اړیکې خو هسې هم په وروستیو څو میاشتو حتی په وروستیو څو کلونو کې ډیر زیات ښه نه و. نو دا په دومره کچه کې و چې فکر کوي دا کړکیچ به یې ځنډ پکې راولي یا به دوم دې حتی ورسوي چې مثلا مونږ وایو چې د جګړې د افغانستان اقتصاد یا د پاکستان او افغانستان ترمنځ اقتصادي اړیکې زیانمن کړې دي، ترانزیتي او اقتصادي اړیکې؟
موږ تقریبا 300 میلیون ډالر هندستان ته صادرات لرو او مولد صادرات لرو. مثلا وچې میوې دي، طبي بوټي دي، لاسي صنایع دي، او دا له لاسه ورکو. او زموږ صادرات پرته له دې هم زیات نه دي. کله چې دا 300 میلیون جنې کم شي، مولدین د افغانستان په شته ډیر ضرر کوي چې مولد په شته وکړو د کار ځای له بینه ځي. او هغه یو معین توازن دی تجارت چې هندوستان سره وو هغه هم له بینه ځي. د پاکستان د بانو لپاره موږ بدیل لرو. مثلا که چیرې پاکستان خپل صادرات بند کړي، موږ د ایران څخه واردولی شو یا د منځنۍ اسیا څخه واردولی شو. ولې دا ترانزیت لاره د افغانستان هندوستان ته چې لوی مارکیټ دی موږ لپاره، دا سخته تمامیږي پر موږ.
بله، او خپل د پاکستان اقتصاد هم ورستی راپورونه ښیي چې په ډیر ښه حالت کې نه دی. دا هیواد ډیر پور وړی دی. نو د دې اقتصاد به څنګه کیږي؟ فکر کوي چې که دا کړکیچ پراخیږي د پاکستان اقتصاد به ډیر زیانمن شي؟
سره له دا اختلافات د هند او پاکستان ترمنځ تقریبا 1 میلیارډ ډالر سوداګری شتون درلودل، واردات او صادرات خو بالکل بند شو. دا چې بندیږي په دې معنا دی چې د دوی کارکوونکي، د دوی مولدین او د دوی سوداګر هم په ضرر کوي. د دواړو خواوې داسې نه دي چې یوازې د پاکستان، هندوستانیان هم په عمومي توګه ډېر شاعرت ته اړتیا درلوده چې په پاکستان کې تولیدېږي. نو په دې خاطر باندې دا منطقي لپاره یو سخت ناورین ده.
مګر ظاهرا له ټولو راپورونو نه داسې ښکاري چې د هند اقتصاد پیاوړی اقتصاد دی او همره تاوان چې احتمالا پاکستان یا د سیمې نور کمزوري یا بېوزلي هیوادونه لکه افغانستان غوندې د دا هیوادونه یې کوي، شاید هند یې ونه کوي. که نه، مسله بل ډول ده.
په ټوله کې ستاسو خبره صحیح ده چې د هند اقتصاد یو غښتلی اقتصاد ده. تقریبا اوس د څلورم ځای په دنیا کې هڅې کوي چې دا څلورم ځای ونیسي، د جرمني ځای ونیسي یا حداقل د جاپان ځای ونیسي. د هغوی لپاره د 1 میلیارد ډېر پیسې نه دي، ځکه چې د هغوی هم تولید ناخالص داخلي تر 3 میلیارد څخه اوښتي دي، د 3 تریلیون څخه. ولې په هر صورت هغه مولدین لپاره دا ناورین ده، ځکه چې په امرتسر کې، پنجاب کې، په هریانا کې ډېر خلک خپل تولیدات پاکستان ته صادروي. کله چې دا بند شي هغوی ضرر پکښې کوي، په خپله دولت د هند خو ضرر نه کوي.
بله، او هغه افغانان چې په پاکستان کې اوسیږي، د دوی لپاره به هم فکر کوي چې له اقتصادي پلوه یو څه زیان وي او که به نه وي؟
بله، یو زیان دی. دا چې قیمتونه لوړیږي او مشکلات د کور کرایه زیاتیږي، او د هغوی لپاره هم مشکلات پیښیږي. متاسفه.
ډیر زیاته مننه قدر من اوریدونکو تاسو د افغانستان د اقتصادي
چارو.
ډیر زیاته مننه حافظي صاحب چې تاسو په خبرونه کې تر دې دمه برخه واخیستله. موږ ستاسو په پویګو چې ستاسو وخت کم و، خو ډیره مننه درنه کوو چې راغلی او په دې پروګرام کې مو برخه واخیسته. قدر من اوریدونکو، د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې د خونو امرستيال ازرخش حافظي او چې په دې خبرونه کې تر دې دمه رسره برخه اخیسته خو دوی په یو غونډه کې د ګډون لپاره حالت تللی وو نو په دې خاطر وینې شو کولای چې تر پای رسره وسی خو زمونږ بل میلما د برلین د امنیتی په هنتون استاد خغلی اساق اتمر رسره دی دوی ته هم خرغلاست وایو اتمر صاحب خبرونه ته خرغلاست لمړی کله لطفاً لمړی خپل هغه یو عمومي تصور د جګړې د پایل په باب کلمو چې لمړی واوریدل چې دا جګړه ل څو ورځو غوښونو او ناندریو ورسته ونخته اولین فکر چې تاسو سره پیدا شو هغه څه وو
مننه تکل صاحب تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه ونیکیلی دغه ګمان کېده چې هند به برید وکړي ځکه هند لکه چې ما رسنۍ تعقیبوو په منظمه توګه داسې ښکارېده چې هند یو ځواب دپاره چمتووالی نیسي دوی معمولا د نظامي او امنیتي لوړ پولو چارواکو سره د نراندرا مودي کتنه او مجلسونه او دا تصمیم نیول چې هند باید د پیښته ځواب ورکړي ځکه دغه فشار د خلکو د خوانه په دغه حکومت باندې وو هم د سیاسیونو د خوانه هم د خلکو د خوانه لیکن مونږ په هغه وخت کې داسې فکر کوو چې دغه ځواب به محدود او مختصر وي یعنی دا به یو لوی جګړې ته نه ورځي سره د دې چې دغه دواړه هیوادونه اتومي طاقتونه دي لیکن دواړه هیوادونه ځینې مشکلات او ستونزې لري چې دغه پراخه جګړه د دواړو هیوادونو په ګټه نه دی د بلې خوا نه نړۍ هم په داسې موقعیت کې نه دی چې دوی ته اجازه ورکړي چې دغه جګړه دوی پراخه کړي البته د هر خوا پلوي هیوادونه دوی سره په تماس کې دي او د دوی نه غواړي چې دغه جګړه محدوده وساتي خو کله چې دغه تیره شپه هندوستان په پاکستان باندې درې ځایونو نه ځایونو باندې دوی برید وکړ چې په هغه کې دغه ټول هدفونه داسې ویل کېږي چې د درې جهادي ډلو په مرکزونو باندې وو چې یو جیش محمد و بل لشکر طیبه و بل حزب مجاهدینو البته دا په مختلفو ښارونو کې وو یو په باولپور کې وو بل په کوفرا کې وو بل په کشمیر کې وو نو هندوستان دا وایي چې مونږ خپل هدف ویشتلی او هغه تصویرونه چې د هند رسنیو د خوانه خپاره شوي دي داسې ښودل کېږي چې مسجدونه دي ران شوي دي چتونه یې سوري شوي دي او البته په دې کې مرګ ژوبله هم ډېر شوی شپږویشت کسه وژل شوي دي
او د پاکستاني چارواکو په وینا شپږویشت کسان په دې حملو کې وژل شوي دي البته شپږویشت کسان د هغو په هغه حمله کې هم وژل شوي وو چې د کشمیر په پلګام سیمه کې د یوې تروریستي ډلې لخوا هلته برید شوی وو او دغې ټولې لانجې پایل له همغه ځای وو اتمر صاحب تاسو ته بیا هم راځو همدا موضوع بیا هم په وړاندې په خبرونه کې نور هم څیړو خو زه یوازې اوریدونکو ته یو مختصر عرض کوم چې که تاسو غواړئ چې په دې خبرونه کې راشئ خبرې وکړئ او خپل سوالونه د کارپوهانو نه وکړئ یاد کړئ نو د ازادۍ راډیو د واتس اپ شمیره مونږ ته زنګ وهلی شئ د ازادۍ راډیو د واتس اپ شمیره د 00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 8 11 11. یو اوریدونکی د اوس لا په مستقیمه اړیکه سره دی، مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده، لمړی لطفا ځان معرفي کړئ او بیا مو په دې اړه که پوښتنه لرئ له ښاغلي اتمر نه وی وایست.
ډیره زیاته مننه کوم جناب تکل صاحب، سلامونه تاسو ته، ملمت قدرمند اوریدونکو ته، نبی ولا زبلای د وخلا غزنین خبرې کوم.
وعلیکم السلام زبلای صاحب، خراغلاست
اتمر صاحب ملمت در سره خبرونه کوي.
ډیره زیاته مننه چې تاسو هم په خبرونه کې برخه واخیسته مېره بني.
ډیره مننه کوم. نو لملای باید خپل نظر وایم، ورپسې جناب اتمر صاحب خپل پښتنه له ډیره وخت ورسته باید مطرح کوم. زه فکر کوم یعنی موږ ته شاهدان یو د چې په افغانستان کې تقریبا کته هم موږ کشرانیو تنه ته مدني انقلابونو په یاد کې دي، تو انقلاب تیر شو، خو بیا هم دلته څو حکومتونه البته تیر شو، خو بیا هم له هر حکومت سره په افغانستان کې راغلی دی. د افغانستان هغه دوه ګونی چلن، هغه چلن موږ لیدلی دی چې هغه ګاونډی نه باید له ګاونډي سره وکوي، ځکه چې نه ده پکار. یعنی موږ یادولی شو چې همیشه زموږ ستاسو پر میوو، زموږ ستاسو پر تجارت داسې بد تورې غوړولی دی چې هغه پکار نه ده. تر څنګه د کرښې دواړو غاړو ته هغه جنګونه، هغه مشکلات، هغه خو موږ تاسو شاهدان یو. نو لاتمر صاحب نوې پوښتنه همدا ده، آیا اتمر صاحب تاسو فکر نه کوئ که چیرته په پاکستان کې آرامي ووسی، هم د پاکستان بل افغانستان سره هم هغه رقم ګوندیتوب لکه څنګه چې پخوا وو، او کچیرته هلته جنگ ووسی، جګړې ووسی، همداسې لکه څنګه چې اوس هر ورځ زیاتې وینې تویږي، زیات مشکلات پیښیږي، بیا هم پاکستان هماغه دریځ غوره کړی لکه څنګه چې مخکې غوره کړی، چې زموږ کله چې هم د میوو وخت رسیږي، زموږ سلګونه زرګونه کنټینران ډک په بندر کې راته یې ساروي او هلته یې خرابوي، کله چې خرابېږي بیا وروسته اجازه ورکوي دواړو خواو ته، چې دوی تاسو ته نور اجازه ده. آیا تاسو په څه فکر یاست؟ ډېره زیاته مننه تکل صاحب.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه زبلای صاحب. اتمر صاحب تاسو خو سوالونه حتما ځان سره لیکي، یو بل اوریدونکي هم لرو، بیا به د دواړو پښتنې یو ځای راوخلو. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده، او د موضوع باندې خو پوهیږئ. له خغلی اتمر زمون میلمنه څه پښتنه لري؟
قربان سلام محترم تکل صاحب، سلامونه تا ته او د ازادي راډیو ټول قدرمن اوریدونکو ته وایم، خدای دې وکړي چې روغ جوړ به تاسو له حاضر تنه میلمنه ولایت څخه.
مهرباني اتل صاحب ستړی مشه، مهرباني وکړئ.
قربان سلام، خدای پاک دې خوشاله کړي. سلام تاسو میلمنه ته، ما موضوع ان شاء الله دغه د پاکستان موضوع محترم تکل صاحب.
بالکل، د پاکستان او هند د روسي کارکېچ په اړه پښتنه لري که نظر لري، لمړی مخبل نظر وایست او بیا میلمنه که څه پښتنه لري.
خدای دې خوشاله کړي تکل صاحب محترم، دا کوم کړکی چې وځه پاکستان او مثال د خبرې د هندستان تر مابین راغره دي. تکل صاحب محترم، موږ دا شل کال د جګړو قربانيان، مثال د خبرې د تاو تاریخوالي موږ ولې د نو مشکله د جنگ طرفداران نه یو، نه جنگ خوند راکړي. لیکن رالو دغه ځای ته محترم تکل صاحب، پاکستان یو هغه ملک دی چې مثال په داشلو کلونو کې د افغانستان خلک ټوکر ټوکر کړی دي، در په دره کړی دي، مشکلات د افغانستان خلکو ته جوړ کړی دي. نو زموږ د پاکستان په حکومت خوانه به دیجی تکل صاحب په عام ولس مډیا خوا به دیجی تکل صاحب، ځکه موږ د جنگ قربانیان، موږ د شل کار د جنگونو او دغه تاریخوال تجربه کړله. او د اتمر صاحب محترم، ما دغه پښتنه ده لکه دغه مخکینی اوریدونکو چې اشاره وته وکړله، پاکستان اکثره زموږ د میوه پر وخت مثال د کندهار انار ورسېږي، د شنګور ورسېږي، دغه د سیلات پر وخت مثال د خبرو دی لارې بندې کې دلته غټ غټ مشکلات جوړ کې. زما د اتمر صاحب محترم دغه پښتنه ده چې د زموږ ملي تجارت اوس دغه توانو دغه نه لري. ګورې دلته که مثال انګور خرابېږي، هغه مثال لنده میوه د تکل صاحب موږ سړی خونې نه لرو چې مثال دغه چې دی که دغه انار که دغه انګورې مثال دلته خوندي شه د ډېر وخت لپاره. پاکستان هیڅ تاوان موږ پاکستان ته تاوان نه رسېږي. تکل صاحب ګوره، که دغه کیله یو خرابېږي، مثال کې دغه سمالټې خرابېږي، هغه خواته سړی خونې لري. محترم تکل صاحب، هلته هغه لندې میوې چې دي یا جوسان ځینې جوړې مثال د خبرې، یا نور داسې سرومیان دي خرابېږي، دي هلته روب ځینې جوړ کړي مثال د خبرې، ګورجا ځینې جوړ کړي، نقصانات دوی ته دونه نه رسېږي. یو زموږ افغانستان دی چې مثال د خبرې د میوه پر وخت ملي تجارانو ته مثال پر ملناو ملناو په کروڑو کروڑو تاوان نه رسېږي. اتمر صاحب محترم، زما دا پوښتنه ده چې د زموږ ملي تجارانو اوس پیسې نه لري چې دا سړی خونې جوړې کړي، که څه وجه ده؟
ډېره زیاته مننه ابتل صاحب. قدرمن اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې د ازادۍ رادیو د خبرونې ته په واتس اپ باندې زنګ ووهئ او لمیلمنه خپل نظر، خپل سوال مطرح کړئ او نظر ترې وپوښتئ. نو اتمر صاحب، تاسو پوښتنې واورېدئ، مهرباني وکړئ څه ځوابونه ورکوئ.
مننه تکل صاحب. د زابلی صاحب د سوال په مورد کې باید زه عرض کړم. ګوري پاکستان یو نظامیګر هیواد دی. پاکستان کې ټول سیاستونه د نظامیانو په لاس کې دي او مخصوصا د پاکستان استخبارات ISI او نور ISI سره چې تړلي دي هغه ادارې دوی د پاکستان سیاستونه رهبري کوي. د پاکستان ملکي حکومت د ISI او د پاکستان د نظامیانو په لاس کې دی. یعنې دا صرف یو روپوش دی د پاکستان د حکومت دپاره. تاسو د پاکستان د جوړېدو نه را په دې خوا چې تاسې د دغه جرنیلانو او د دغه مارشالانو حکومت په پاکستان کې وګورئ، د 1940 کال نه را په دې خوا تر دې ننه پورې چې دا وروستۍ کلونو کې البته فضل پرویز مشرفه دغه د جنرال مستقیم جنرال په راس د حکومت کې نه دی، لیکن سیاستونه ټول د نظامیانو په لاس کې دي. بل د پاکستان د ستراتیژیک اهدافو خبره ده. پاکستان افغانستان کې ډیر یو عمیق ستراتیژیک موخه لري او هغه البته دا دی په لنډه توګه که زه تاسو وایم، دا دی چې افغانستان هیڅکله دوی آباد او بسیا یو هیواد نه غواړي. تاسې ولیدل چې کله افغانستان په خپو ودرېږي، کله چې دوی بیرته هغه ملي وحدت رامنځته کړي، کله چې بیرته دلته د انکشاف او د پرمختګ او د نړیوال سره د ښه روابطو مسله مطرح شي، پاکستان دلته بیا دغسې یو رانۍ کوي چې هغه 50 کاله وروسته د افغانستان دغه ټول داسې یو حالات راولي په افغانستان کې چې خپل افغانان نه پوهېږي چې لاره ځینې ورک وي. نو دا د پاکستان ستراتیژیک هدف دا دی چې افغانستان د دغسې یو ضعیف ناتوانه او بې معرفته یو هیواد دی چې په دې کې تعلیم نه وي، په دې کې د ښځو د تعلیم مسله بندي، په دې کې سل ګونه مشکلات موجود دي. او د افغانستان سیاست دوی سره وي، د افغانستان تجارت دوی سره وي، د افغانستان منابع دوی سره وي. نو دغه دی چې کله هم د دې ورور د زابلي صاحب په ځواب کې زه دا عرض کوم چې کله هم زموږ تجاران د صادرات وخت شي، د میوو وخت شي، دوی ته دوی فقط ضربه وهي. دا زمونږ ملي سرمایه ده، د تجار پیسې زمونږ پیسې دي، زمونږ د تجارانو پیسې دا د افغانانو پیسې دي. او پاکستان دا کار کوي، دا عمدتاً دا کار کوي ځکه دوی پوهېږي چې کله د دوی اقتصاد پیاوړی شي، کله چې د دوی تجارت ورغږي، نو دوی ګټه کوي.
اکبر صاحب، کولای شو چې نور متمرکز شو د هند او پاکستان په کړکیچ باندې، او که دې موضوع ته چې د اتل صاحب زابلي صاحب پوښتنه کړې ده هم که له همدې زاویې لطفا وګورئ.
اتل صاحب هم تقریبا همدغه پوښتنه مطرح کړې او بیا یې یو بله خبره اضافه کړې چې ښه خبره وه. هغه ویلې چې موږ ته څه په کار دي، آیا سردخانې که موږ جوړې کړو دا زموږ درد دوا کولی شي که نه؟ زه دا وایم چې بلې، هو موږ که خپل د تجارانو پلوي اوسو، د دوی دغه مشکل ته پام وکړو، نو طبیعي دی چې موږ بیا کولی شو دغسې لارو چارو باندې، بدیلو لارو چارو باندې فکر وکړو چې هغه د پاکستان که موږ باندې لارې بندوي، که زموږ د تجار مالونه دوی ستنوي او دوی ځنډوي، موږ هم همغسې لارې چارې ولټو. ځکه دا یوازې یو طرفه نه دی، تاسې ګورئ چې د پاکستان هم ډېر تجارت منځنی آسیا هیوادونو ته روانې دي، او دا په دې کې میوه شته، په دې کې ترکاري شته، په دې کې نور شیان شته. یعنې دا عمل بالمثل موږ هم کولی شو، باید د دې دپاره تجویز ونیسو او هغه څه تجهیز هم ونیسو چې زموږ د خپل تجارانو دپاره سرطانی هم جوړ کړو، دا هم زموږ دپاره ضرور دی.
ډېره زیاته مننه. یو بل اوریدونکی لرو، ګورو چې څه وایي او څه پوښتنه لري. مهرباني وکړئ، مایکروفون ستاسو خپرونه ده. ستاسو غږ موږ ناورو. فکر کوم د دې اوریدونکي اړیکه پرې شوې ده. اتمر صاحب، اوس خپل بحثونو ته دوام ورکوو. مخکې تاسو یادونه وکړه چې په افغانستان کې دننه حکومتونه باید خپل مشکلات حل کړي او باید داسې یو شرایط رامنځته کړي چې پر پاکستان اتکا د امکان تر حده پورې راکمه شي. نو فکر کوئ چې اوسنی حکومت د افغانستان په سمه لاره روان دی په دې برخه کې، ځکه چې په عمراني برخه کې خو یې ځینې هڅې کړي دي. فکر کوئ دا هڅې کافي دي او که نورې هم باید وشي؟
مشکل خبره ده د افغانستان اوسنی حکومت څو ستونزې لري. یو دا دی چې دوی نړیوال سره هغه څه چې ضرور دی په روابطو کې نه دي. یعنی دوی سره کوم هیوادونه چې نږدې دي شاوخوا، هغوی د خپل د مجبوریت له مخې دوی سره خپل روابط ساتلي دي، او هغه مجبوریت د سیمې هیوادونه ډیری امنیتي مسله ده. یو مثلا د توریزم مسله ده. هغوی هر یو هیواد، مثلا که تاسې چین وګوري، چین د ایغورانو نه ویره لري او دا غواړي چې ایغور د هغونه پیاوړی نه شي چې د چین هیواد ته یا د چین خلکو ته دوی صدمه ورسوي. همدغسې ځینې نور د ازبکستان تحریک اسلامی دی، همدغسې تاجکستان دی، انصار الله دی، نورې ډلې دي، القاعده دی، داعش دی چې د ټولو نه مهم داعش دی چې د منځنۍ آسیا هیوادونه او خپله روسیه او چین او ایران د نه ویره لري. نو خامخا دوی یو نوی روابط ساتي د فعلي حکومت سره، او دې سره نږدې دوی کار کوي. او که دوی غواړي چې واقعا هم د دغه ترهګرو ډلو مخه ونیول شي، د دې دپاره یو جمعي همکاري په کار ده. یعنې دغه ټول هیوادونه باید په مجموع کې په ګډه سره کار وکړي تر څو چې دغه تهدیدونه له منځه لاړ شي. د بل خوانه د مخدره موادو مسله دی. دغه هیوادونه د مخدره موادو د قاچاق نه هم ډېر ځورېږي، او داسې فکر کوي چې افغانستان د دغه موادو هغه مبدا دی. نو د دې وجنه دغه هیوادونه طالبان سره ښه روابط لري. زه خوشحاله یم چې دغه روابط نورم پیاوړي شي، لیکن یوازې محدود پاتې کېدل د افغانستان ګاونډي هیوادونو سره دا د افغانستان مشکل نه حل کوي. افغانستان باید ټول نړۍ سره، مثلا اروپا سره، امریکا سره، نور هیوادونه چې دي، روسیې سره، مثلا ان سره، د ټول سره مستقل سیاستونه ولري. تر اوسه پورې زما داسې ګمان نه راځي چې افغانستان په دغه ټول سیاستونو کې خپل مستقل وي، ګرچې دوی وایي چې موږ مستقل عمل کوو، لیکن تر اوسه پورې هغه اندېښنې او شکونه په دغه برخه کې موجود دي.
اتمر صاحب، طالبان د پاکستان یعنی اصلي او هغه نږدې متحد ګڼل کېدل پخوا، او په دې وروستیو کې، مخصوصا په دې وروستیو څو کلونو کې، وروسته له دې چې پاکستانی پوځ د افغانستان په ځینو سیمو باندې بمباری وکړي په دې نامه چې د پاکستاني طالبانو پر مرکزونو حمله کوو، همغه کار چې هند د پاکستان پر وړاندې وکړو، له دې نه وروسته د دواړو ترمنز، یعنی د طالبانو د حکومت او هند ترمنز اړیکې یو څه ترنګلی شول. د طالبانو روابط برعکس له هند سره بیا تر یو حده پورې نږدې شوي دي. څومره امکان لري، یعنی د طالبانو حکومت او هند څومره د نږدې کېدو پتانشال یا هغه ځای لري یا امکانات لري؟
ګوره، هند او پاکستان په سیمه کې خپل رقابتونه پالي. هند داسې نه دی چې دوی په مستقله توګه بدون د دې نه چې کوم هدف لري دوی طالبان سره نږدې شي. هند دا غواړي چې د پاکستان هغه حاکمیت یا د پاکستان نږدېوالی د طالبانو سره تر خپل اغېزې لاندې راولي، سره د دې چې زه په دې باور یم چې پاکستان او د طالبانو حکومت ډېر نږدې دي سره. دا څه ورته وایي، دا بازاري جنګونه دا زما په فکر دا دومره صحیح فرضیه به نه وي. علت یې به زه وایم، علت دا دی، ګورې تاسې امریکا او طالبان سره په یو توافق ورسېدل په دوحه کې، او پاکستان د دې توافق دپاره ډېر لابیګري وکړه. دا ټولو ته معلوم دی، دوی ته یې مستقیم مشورې ورکولې، حتی په قطر کې دوی سره یو ځای چې دوی مشاورین ناست و. بالاخره په دې هم وتوانېدل چې امریکایان په دې قانع کړي چې طالبان سره سوله وکړي، او په اصطلاح که په مجموعي صورت وګورو بدون د دې نه چې امریکا د ټول افغانانو هغه مشکل ته نظر وکړي او د خپل د شل کلن حضور په پام کې ونیسي افغانستان ته لاړل، طالبانو سره دوی داسې یو معاهده امضا کړه چې تاسې ولیدل چې د هغه نتیجه څه شوه. په هر صورت اوس خبره دا ده چې که پاکستان دومره دوی ته لابیګري کړی، که پاکستان د دوی دپاره دغه فرصت برابر کړی وي، نو آیا تاسو داسې فکر کوئ چې بیا ټي ټي پي چې خپله ټي ټي پي په پاکستان کې و، او خپله ټي ټي پي د پاکستان د آی اس آی په مرسته په مټ په پاکستان کې جوړ شوی په 2015 او 2014 کلونو کې چې په رسمي توګه دا راجستر، او دغه امکانات چې ټي ټي پي ته ورکول کېږي، یعنې تاسو څه فکر کوئ چې یعنې دا یوازې د طالب د توان نه زه فکر کوم پورته دی؟ یعنې طالب دغه توان نه لري چې دغسې ډله،
یعنې که شک ستاسو دا دی چې تر اوسه پورې هم پاکستاني طالبان د پاکستان لپاره کار کوي؟
ګورې دا یو لویه برنامه ده، دا ډېر مشکله خبره ده که زه داسې وایم چې بالې هو ټي ټي پي د پاکستان دپاره. نه، دا ټي ټي پي او نورې ډلې چې دي، نور ترهګرې ډلې چې دي، دا د لوی یو ستراتیژیک هدف دپاره لوی قدرتونه دوی جوړ کړي دي.
که داسې وي چې هغه مشهوره فرضیه، اتمر صاحب ډېره بخښنه غواړم چې ستاسو خبرې پرې کوم، هغه مشهوره فرضیه چې د افغانستان چارواکو تل پاکستان ته ویلي دي، پخوانیو حکومتونو او تقریبا هر حکومت چې په افغانستان کې راغلی پرله پسې پاکستان ته دا خبره کړې ده چې هغه اور چې تاسو بل کړی تاسو به پخپله په هغه کې وسوځي. یعنی دا خوم له امکان نه لري نه ده چې دغه ډلې چې پاکستان جوړې کړي دي بیرته د پاکستان لپاره یو سرخوګي باندې بدل شوی وي. کله دې نظر ورته وګورئ داسې ډیر نږدې نه ښکاریږي او منطقي نه ښکاری.
یقینا زه په دې باور یم چې دا ډلې خو بیا تر اخره پورې په یو تعهد باندې نه دي. تاسې که دا خپل افغانستان کې وګورئ، دا دوستم څوک و؟ دوستم چا جوړ کړ؟ او بیا همدغه دوستم ډاکټر نجیب سقوط نه کړ. همدغسې که دا نور ډلې تاسې وګورئ په سیمه کې، په پاکستان کې، په ایران کې، دغه د ایران انقلاب تاسې وګورئ، د ایران انقلاب د روشنفکرانو په واسطه راغلی، د ایران اسلامي انقلاب هغه روشنفکرې ډلې وې د دغه خمینی سره، او هغوی سره توافق کړی و. دوی ورو ورو هغه ډلې له منځه لاړې، اعدام شول، ووژل شول، او قدرت ټول خمینی ته او د اخوندانو ته پاتې شو. دا هم ډلې داسې نه دي چې دوی به تر اخره پورې خپل هغه تعهد نه ماتوي. نه، هغه چې یاغي شي، هغه چې د مسیر نه ووزي، هغه بیا کېدای شي یو تهدید وي، هم د پاکستان دپاره هم د سیمې دپاره.
پاکستان څو څو ځلې تور لګولای چې ټي ټي پی سره هند مرسته کوي، او پاکستان دا هم وایي چې نه یوازې ټي ټي پی یا پاکستانی طالبان سره، بلکې هغه بلوچ بلتون پال چې دی لغو سره هم د هند استخبارات مرسته کوي. د بلوچ د استخبارات او بخې د بلوچ بلتون پالو مسله کجلا پریږدو، او اوس راسو همدغو اسلام پالو پاکستانی طالبانو ته دا احتمال څومره شته چې هند له پاکستانی طالبانو سره مرسته وکړي؟
کوری استخباراتی مرسته دا په مطبوعاتو کې نشي راتلی، یعنې شواهد او اسناد تاسو په لاس نه لرئ چې دا شواهد تاسې وښیي، ځکه ټول استخبارات او استخبارات په دې باندې پوهېږي چې څه رقم د دوی اسناد لیک نشي، څه رقم دغه اسرار د دوی خپل دوی سره پاتې شي. نو زه دا هم ردولی نشم، هم تاییدولی نشم، ځکه چې دغه ټول رقابتونه دي، دغه ټول مثلا د هند او پاکستان، که هند هر هغه کار چې د پاکستان په زیانی هغه کوي، او پاکستان هر هغه کار چې د هند په زیانی هغه کوي. تاسو دا ولیدل مثلا پاکستان چې دغه ترهګر روزي دا جیش محمد دی، نه پوهېږم چې دا لشکر په طیبه دی، دا ټول د همدې خاطر روزي دوی چې دا کشمیر کې لاړ شي، انفجار وکړي، بمبئی ته لاړ شي، هلته انفجار وکړي، ډیلی کې یو کار وکړي، د هند طیاره وتښتوي. دا ټول داسې یو برنامې لري چې یو بل دوی د خپل درد فشار لاندې راوستلو په خاطر دوی دا کار کوي، او دغه ډلې دي په مجموع کې بیا دغه ټول د لویو قدرتونو په مشوره کېږي. دا داسې نه دی نه خپله هند دا کار په خپله کولی شي، نه پاکستان دا کار په خپله کولی شي. زه په دې مطمئن یم چې هند سره هم د لویو قدرتونو مشوره شته دی. همدغه کله چې دغه تېره شپه په پاکستان باندې دوی برید وکړ، دا څو ځلې دوی تقریبا 15 15 هیوادونو د مشرانو سره مودي خبرې کړي دي په دې برخه کې. او همدغسې کله چې پاکستان اوس نن دا خبره وکړه چې موږ خپل بدل اخیستی، موږ ضرورت نه لرو چې بل اقدام وکړو، یعنی د پاکستان ادا دا دی چې موږ 15 تیارې د هند غورځولي دي، دا موږ دپاره کافي دی، موږ نه غواړو نور، تر څو چې بیا هند موږ باندې برید وکړي نو تر هغه پورې موږ بل انتقامي عمل نه کوو.
ډېره زیاته مننه اتمر صاحب، بیا هم تاسو راسره یاست، د خبرونې په دوام کې به بیا هم نور مطالب هم مطرح کړو. اوس یو اوریدونکی لرو، ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده. بله مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده.
بله، دا پاکستان او هندستان جنگ چې دی دا سی دوی دغه سره کوي، نه خو پاکستان جنگ کول غواړي، نه دغه د خلکو ته یو تشویر کوي چې والا مردا کو آکو، پاکستان چې جنگ کوله افغانان ته لږ تکلیف سره جوړ کړی چې دوی ودرېږه، افغانان پر موږ خوشاله کیږي، خپه کیږي، پاکستان سره درېږي، هندوستان سره درېږي. نو دا خو غاړه کې کېدای شي پاکستان خپل دا کومه اتویش نه پاره چې په وسلوال جګړه کې ملسوي دي، شپږویش کسان دام کې داسې دوی خپل یو کم گیم سره جوړ کړی. هندوستان پاکستان چې جنگ کوي، یو 1400 میلیون د پوج دی، نو د پاکستان 1.5 میلیون پوج دی. دا جنگ کولای چې هغه دغه باندې راوځغلین کېدای شي لا پاکستان لاندې کړی وای، خدا دنیا ته یو غولول پیچواله مژاکو دا کو الته افغانان راړی دا یو اس یو دغه سره جوړ کړی دی.
تاسو وبخې ک یو خپل ځان معرفي کوي چې وای چې کوم ځای خبرې کوي؟
احمد الله د افغانستان څخه تاخار ولایت خوجغار ولسوالۍ.
حمید الله خان له تخار ولایت نه خبرې کوي. د دې لپاره چې د خپل خبره ثابته کړي چې یعنی تفکر کوي چې دا یو لوبه ده، پاکستان او هند په ګډه د افغانستان لپاره جوړه کړې ده، په څه اساس یو بنسټم لري که همداسې فقط فکر کوي؟
ما ساز دا چې ماجر دی دا وسومره په ماجر دوی زوري اخوا پښتون هم زوري ماجر افغانان دی دا وس جایدادونه پات پیسې جنې ګرځي ماشينري ګرځي دا وس موږ ډیر کومان راغلي دی د پاکستان دا وس را روان دی یعنی خالص سر را استلای سي دغه ځه چې کدايه سي د سر خطر یا هم د بیزتی خطر یا هم نو وزالت دغه ګلولي سره جوړي چې ودرې طالبان نو حکومت چې د امارات حکومت چې دی یا افغانان چې دی پر موږ دریږي نه دریږي خوشاله کیږي
او حمید الله خان حمید الله خان فکر کوي چې هند هم له پاکستان سره په دې پلان کې شریک دی
هند به شریک نه وي خو هند خامخا لږ دا دغه به کوي چې ودرې افغانان پر موږ سره دریږي نه دریږي کنه هند خو افغانستان ته ضرورت نه لري نه د افغانانو ته ضرورت لري ولی چې 14 میلیونه پوچ یو ملک ولري او اردو ولري 14 میلیونه نو دا ډیر غټ دغه دی اما دا کوي چې ودرې د مسلمانانو خوا پر بدی نه پر بدی پاکستان څخه خلکو وس لږ کرکه کیږي چاره خوا کې ګوره د لاسي
مننه سلامت وسی حمید الله خان له تخار ولایت نه خبرې کولې اتمر صاحب تاسو تڅوم راز زړه د مولویږي چې دا به یو سختګي جګړه وي یا به د دوړو هدف یا د یو هیواد مثلا د پاکستان هدف دا وي چې د افغانانو نیت معلوم کی یا په دې پلمه افغانان لخپل خاورې وباسي البته شک نشته چې له پاکستان د افغان کډوالو د استلو پروسه په ډیر شدت سره روانه ده او پاکستان دا بهیر ډیر زیات چټک کړی دی خو دا چې دا به یو عمدي عمل وي د څومره ساسو زړه تلويږي اتمر صاحب
ګورې دا خو دې اوس مسله نه ده کله چې هند او پاکستان خپل ازادي واخیسته د دوی بیل یو د بل نه په 1940 کال کې دوی پاس څو میاشتې دوی جګړه پیل کړه یو جګړه دا وروسته په 1950 کال کې دویمه جګړه چې دوی شوه په کشمیر باندې په 1951 کال کې د بنګلادیش په سر درېمه جګړه وشوه په 1999 کال کې د کارګیل په سر بله جګړه وشوه هلته خو د افغانستان مسله نه وه دا چې اوس پاکستان افغانان مجبور کړي دي په داسې شرایطو کې چې دوی د پاکستان ځینې وزي او مخالف د ټولو قراردادونو ورورولي او همسایتوب او د نړیوال قراردادونو مخالف په زوره د افغانانو ویستل دا نو یو ظلم دی یو جفا دی چې د افغانانو په مورد کې پاکستان داسې یو موقف نیولی دا بېله خبره ده او دا راګرځي د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د دوی ترمنځ دغه روابطو ته چې مخکې هغه ورونه تاسو ګورئ هغوی ویلی چې تجارت کې مونږ داسې زمونږ په تجارت کې پاکستانیان دغسې خنډ اچوي چې زمونږ مالونه بندي یعنی دا ګرځي دې ته چې پاکستان هر کله د افغانستان نه دوی خپل ګټې ترلاسه کول غواړي اول دا چې فشار راولي په دوی باندې همدا اوس تاسو ګورئ په دغه کچه چې مهاجرین بیرته افغانستان ته لاړ شي دا اوس د افغانستان د حکومت دپاره یو لوی مشکل پیدا کوي د دوی ځای په ځای کول د دوی کار پیدا کول د دوی اقتصاد د دوی ژوند دا ټول هغه مشکلات دي چې د افغانستان حکومت دغه سره مواجه خو پاکستان دا کار ځکه کوي چې دغه فشار د حکومت باندې راولي او بل دا چې نړیوال ته وایي چې ګوره مونږ دغه څلوېښت کاله دغه بار پولې باندې وړی نو دوی داسې هدف لري لیکن د هند پاکستان جګړه دوی رقیبان دي دوی اوس وخت کې دغه جګړه نه دی پیل کړی دا تقریبا پنځم جګړه ده چې دوی جګړې ته ورغلي دي
اتمر صاحب ستاسو په نظر د دواړو هیوادونو ترمنځ اوس د سولې امکان شته، یعنی فکر کوي چې ملګری ملتونه یا لویدیز قدرتونه یا د سیمه داسې قدرتونه به وي چې وغواړي د دواړو هیوادونو ترمنځ سوله راولي، که څه هم جګړه تر اوسه پورې نه ده پیښه شوې، یوازې هند حمله کړې ده، مګر داسې احتمال شته چې دا جګړه پراخه شي، لویه شي، او بیا لویدیز هیوادونه یا نړیوال په دې کې منځګړتوب وکړي.
زه داسې فکر نه کوم، ځکه نړۍ دې ته چمتو نه دی چې دغه جګړه دې پراخه شي. اول خو خپله د پاکستان مطبوعات او رسنۍ چې ما نن تعقیب کړو، پاکستانیان اوس نن نواز شریف وبخښه، شهباز شریف هم د امنیت شورا ته د پاکستان خبرې کولې، هم د پاکستان پارلمان ته، او نواز شریف دا خبره وکړه چې
بیا هم شهباز شریف، شهباز شریف
وبخښه، شهباز
شریف
نه نو شهباز شریف دا خبره وکړه چې موږ خپل غچ اخیستی، په دې مانا چې موږ 15 الوتکې د هندوستان راغورځولي دي او دا کافي دی. همدغسې رانا ثناءالله هم دا خبره وکړه چې موږ نور غچ نه غواړو، موږ غچ خپل اخیستی. داسې ښکاري چې دوی نور کوم اقدام ته چمتو نه دي، او دوی دا خبره مشروط ګرځولې که کله هند بیا حمله وکړي بیا به موږ ځواب ورکړو. نو داسې ښکاري چې پاکستان به اوس دا کار ونکړي، او هند هم د هغوی هدف هم دغه محدود عملیات، هغوی نه په نظامي مراکز باندې حمله وکړو نه په اقتصادي مراکز باندې، د هغوی هدف یوازې د دغه ترهګرو ډلو مرکزونه او هغه یې ونیشتل. نو هغوی هم خپل ولس ته دا معلومات ورکوي چې موږ پاکستان نظامیان نه دي ویشتي، موږ پاکستان هغه اقتصادي مرکز نه دي ویشتي، موږ فقط هغه ترهګرې ډلې په نښه کړي دي، چې دا تقریبا یو معقول ځواب کېدای شي نړیوالو دپاره. او پاکستانیان هم دا خبره وکړه چې موږ نور غچ نه غواړو، موږ 15 الوتکې راغورځولي دي. داسې معلومیږي چې دغه دواړه هیوادونه یو هم د جګړې ادامه نه غواړي، او دې سره بیا مثلا د چین جمهور رئیس دا خبره کړې چې دا بد خبر دی چې دغه جګړه پیل شوی، یا مثلا امریکا دواړو ته ویلي دي چې دوی خپل منځ کې دغه مشکل حل کړي. انګلیس هم پاکستان ته دا ویلي دي چې کوشش دې وکړي چې دغه جګړه پراخه نه شي. نو داسې ښکاري چې هغه لکه د ایران او د اسرائیل جګړه غوندې چې څه هغوی ویشته څه دوی ویشته زیاتې همداسې پاتې شو. زه ډېر همداسې فکر کوم چې دغه حالت به همداسې ختم شي.
یو بل خبرم چې دا تاسو یادونه کوي، پاکستان وایي چې مونږ خپل غچ اخیستای دی، په داسې حال کې چې تر اوسه پورې دا هم ډیره واضحه معلومه نه ده چې د پاکستان پاوځ په کومه طریقه خپل غچ اخیستای دی.
دوی خو دا وایي چې مونږ 15 تیارې چې 3 رافایل یعنی فرانسوي تیارې وي، یو سوخو او بلم فکر کوم چې سو تیاره او چې دا روسي تیارې دي دا یې راویشتي دي. نو دوی دا خبره کوي چې د دوی تجاوز ته موږ هم ځواب ورکړی، او نور ډرونونه هم دوی وایي چې موږ ویشتي دي، نور خو میزایلونه او چې هغه داسې سیستم په پاکستان کې فکر کوم چې نشته چې هغوی د میزایلو مخه ونیسي، لکه چې په اسرائیل کې دی یا په ایران کې دی. نو په هر صورت بل خبره همدا ده چې د ایران د خارجه چارو وزیر پاکستان ته سفر درلوده، او نن احتمالا ګرچې هغسې وخت چې دی باید هند ته رسېدلی وی تر اوسه نه دی رسېدلی، خو داسې ویل کېږي چې نن به کوم وخت کې د هند ته هم ورشي. نو دا هم کېدای شي د سیمې د هیوادونو د خوانه یو هڅه وي چې د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ دغه جګړه پراخه نه شي.
اکمر صاحب تاسو دا یادونه وکړه چې پاکستان ویلی دی چې مونږ الوتکې ویشتلی دی، هغه هم معلومه نه ده، او زنن دا هم وایي چې هغه توغندي چې هند د پاکستان پر لور ویشتلی و د پاکستان پاوڅ، تاسو وایي چې د هغه لپاره دفاع هوا سیستم نه لري یا مدافع د هغه د شنډولو سیستمونه نه لري، تاسو څنګه مقایسه کوئ د هند او د پاکستان پوځي ځواک؟ په دې خاطر چې دواړه ظاهرا په عناوینو په القابو کې، کله چې تاسو نړیوالې رسنۍ ګورئ یا نور هیوادونه په دې باب خبرې کوي، دواړو ته دوه اټومي سیالان وایي، مګر عملا د دواړو هیوادونو پوځي ځواک د مقایسې وړ دی؟ کله څومره توپیر شته د دواړو ترمنځ؟
نه، د هند پوځي ځواک ډیر پیاوړی دی، گرچه د پاکستان هم پیاوړی دی، زه داسې نه وایم، خو لیکن د پاکستان په پرتله د هند پوځي ځواک ډیر دی، تجهیزات یې ډیر دي، الوتکې ډیر دي، ټانکونه یې ډیر دي، لیکن دواړه اټومي هیوادونه دي. بیا هند په دې کې مثلا ډېرې سرګلولې لري په اټومي برخه کې نسبت پاکستان ته، خو پاکستان هم نظامي برخه کې پیاوړی یو هیواد دی. یعنی داسې د اوږدمهال جنګ قوت پاکستان سره نشته، زه هم داسې فکر کوم د نظامي اړخه تسته وایم، لیکن هند بیا دغه توانمندي لري چې ښه تجهیزات لري، ښه اردو لري، ښه امکانات لري، الوتکې او ټانکونه ډېر لري او تجربه هم ډېر لري.
که داسې مقایسه کو چې مثلا اسرائیل دا تقریبا له یو کال نه ډیر وخت شو، یو نیم کال شو لا زیات، له 8 د اکتوبر د 2023 کال نه چې په غزه کې پوځي عملیات کوي، په لبنان کې وکړل، په مختلفو سیمو کې، په لویدیځ غاړه کې وکړل، په یمن کې اوس ګواښ کړی چې حوثی یاغیان به ولو د سوریه په خاوره کې عملیات کوي، بے وقفه عملیات کوي. که مثلا د دوړو ترمنز کړکیچ حل نشي او دا جګړه مثلا پراخه شي، لوی شي، مثلا هند د اسرایلو په اندازې د دومره جګړې د اوګدولو توان لري، له نظامی پړاو دومره پیاوړتیا لري؟
هند قوي هیواد دی، لیکن د جګړې توان هیڅ یو هیواد د اوږدمهاله دپاره نه لري. اسرائیل ډیر قوي هیواد دی، یعنی اسرائیل تاسو داسې فکر مه کوئ چې نفوس یې 8 میلیونه دی یا 10 میلیونه دی او مساحت یې څنګه. اسرائیل د نظامي اړخه ډیر قوي او هیواد دی. زما خپله یادیږي کله چې په 1950 کال کې دوی د عربانو سره جګړه وکړه، مصر، سوریه، عراق او نور کوم هیوادونه، دوی په مجموعي توګه د اسرائیل باندې حمله وکړه، اردن، لیکن هماغه وخت کې اسرائیل دغه ټول عربي هیوادونو ته شکست ورکړ. د جولان لوړې څوکې په هماغه وخت کې اسرائیل ونیولې، د یروشلم بیت المقدس په هماغه وخت کې اسرائیل د هغه نه ونیوه، د اردن نه ونیوه، او په هماغه وخت کې صحرای سینای د مصر نه ونیوه. بیا مصر او اسرائیل د امریکا په منځګړیتوب یو توافق ته سره ورسېدل. بیا اسرائیل حاضر شو چې که مصر اسرائیل په رسمیت پېژني، نو بیا موږ دغه صحرای سینا بیرته مصر ته ورکو. مصر حاضر شو چې همدا کار وکړي په همغه وخت کې، پس له جمال ناصره چې هغه رئیس جمهور و هغه بیا دا کار وکړ. نو بیا اسرائیل هغه صحرای سینا ورته خوشی کړ، لیکن اردن تر اوسه پورې هغه سیمه یې د لاسه ورکړه. او همدغسې د جولان لوړې څوکې چې همدا اوس هم د اسرائیلو په لاس کې دي، هلته تجهیزات جنګي نظامي لري، پایګاوې لري او
ډیره مننه. ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. د سیاسي چارو کارپو محمد اسحاق اتمر و او له غمخ کې د سیاسي او اقتصادي چارو یو بل کارپو ازرخش حافظي او په استاسو مایکروفون ستاسو خبرونه کې چې د خبرونه همدا شیبه پایته ورسیده د بحث موضوع د پاکستان او هند ترمنځ روان کړکیچ تر بلې خبرونه مو په خدای سپارو الله مو ملشه
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ